ډیره زیاته مننه کوم سرور صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. دا خپرونه د طاهر روښان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د ازبکستان او هند مشران وی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې به په ګډه هڅه وکړي. د ازادۍ راډیو مجله او خبری برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او د همدې خبرونو سرلیکونه. راپورونه وایي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي. او د مقدونیې صدراعظم ژمنه کړې چې د تېرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو هوایي حملې مرګ ژوبله اړولې. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله په لوی مند سیمه کې شوې ده. د سرچینې په حواله په پیښه کې د ملي اردو شپږ سرتیري وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه.
پیښه رامنځته شوې ده چې هغه سیمه کې د تلفاتو شمېره یې هم دقیقه معلومه نه ده چې څو نفره دي، خو په کم اندازه تلفات پېښ شوي دي.
د والی ویاند وویل ډیر ژر به په دې اړه څېړنې پیل شي. د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې تر اوسه د ملي اردو او پولیسو 9 ټپیان او یو جسد وروړل شوی، خو سرچینې نه دي ویلي چې دا کسان په کوم ځای او کومه پیښه کې مړه او ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت او د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي له حکومت څخه خپلو ستونزو ته پاملرنه غواړي. دوی پرون د کابل په پل محمود خان څلور لاره کې مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یو ګډونوال عبدالمجید بهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت له دوی سره خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
یک حرکت مدنی را برای انداختیم تا حقوق حقه خود از رئیس جمهور بخواهیم. از سیستا که رئیس جمهور برای ما وقت ملاقات نتا ما میجه هستیم.
اعتراض کون که وید مرکزی بغلان خلق په سخت و اقتصادی شرایطو که جوند کوی. دوی زیاتوی چه حکومت دو دوی ولسوالی تا ده بغلان ده مرکز ده انتقال په برخه که خپل ژمنه نده پرزای کرده. د افغانستان او هند د 19 کلنو لوبغاړو د کرکټ یو ورځنۍ لوبه نن په بنګلادیش کې کیږي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک په دې اړه ازادۍ راډیو ته نور جزئیات څرګند کړل.
کرکټ نولس کلن څخه کم عمره لوبله نن د هندوستان کرکټ نولس کلن لوبله په وړاندې لوبه لري. په اسیا جنشارۍ کې لوبله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري، ځکه چې تر دا مهاله دواړه لوبډلې د افغانستان او د هندوستان لوبډلې په دغه سیالۍ کې ډېرې ښې مخې ته روانې دي.
د افغانستان د 19 کلنو لوبغاړو ټیم تر اوسه دوه مسابقې کړي چې دواړه یې ګټلې دي. لومړۍ لوبه یې د دوشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او پرون یې له نیپال څخه وګټله. هند هم خپلې دوه مخکینۍ لوبې ګټلې او د نمرو له مخې د جدول په سر کې دی. د دې مسابقو پایلوبه یا فاینل د راتلونکي یکشنبې په ورځ په ډاکه کې کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د مقدونیه صدر اعظم ژمنه کړې چې د تیرې اونۍ د ټول پوښتنې له ناکامۍ سره سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو هڅو ته دوام ورکړي، څو له یونان سره د نوم پر سر زړه لانجه حل شي. د یکشنبې ورځې په ټول پوښتنه کې په سلو کې یوازې 6.9 وګړو برخه واخیسته، خو د دې ټول پوښتنې د قانوني اعتبار لپاره په سلو کې د 50 وګړو ګډون ته اړتیا وه. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان د حوزې د دې هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې سکوپیه ته تاریخي فرصت برابر کړی چې په اروپایي ټولنه کې شامل شي. ینس ستولتنبرګ او ډونالډ تاسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیه له سیاستوالو وغوښتل چې دا تاریخي فرصت دی له لاسه نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کاناډا او مکسیکو سره د متحدو ایالاتو نوې تجارتي موافقه د کارموندنې له ماشین سره تشبیه کړې او وایي دا موافقه به په تولیدي، زراعتي او مالي برخو او د ټکنالوژۍ په سکتور کې ګڼو خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې کاناډا او امریکا د شمالي امریکا د آزاد تجارت د 24 کلن زوړ تړون یا نفتا د فسخه کولو لپاره له مکسیکو سره یو موافقه ته ورسېدل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه موږ د دې نوې موافقې په اړه د عدالت او متقابل عمل د اصل له مخې خبرې وکړې. د امریکا، مکسیکو او کاناډا ترمنځ له نوې موافقې سره د دې درېو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د څو اونیو ناندرۍ پای ته ورسېدې او په ایران کې د کورنیو الکولو د څښلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 240 کسانو ته لوړ شوی. د هرمزګان ولایت قاضی القضات محمد صادق اکبری وایي د دغو خرابو شویو شرابو په تولید او خرڅلاو کې د دخالت د ادعاو له کبله تر اوسه 9 کسان نیول شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان ایراج حریرچی پرون وویل چې د دې غیر صحي الکولو د څښلو له کبله په تیرو دریو اونیو کې د ایران په 15 ولایتونو کې 460 کسان په روغتونونو کې بستر شوي چې 14 یې رد شوي او 190 نور تر علاج لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې پر الکولو بندیز لګول شوی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې له 19 پروګرام مخکې پام وکړئ لاندې خبري برخې ته. د هند صدر اعظم او د ازبکستان ولسمشر وایي چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي. نریندرا مودی او شوکت میرزیایف پرون په نوی ډیلی کې د یو کانفرنس پر مهال ټینګار وکړ چې سوله ایز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسله کې د دواړو مشرانو د وروستي اعلان هرکلی کوي. سلیم محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د هندوستان صدر اعظم وایي هندوستان او ازبکستان به په ګډه د یو باثباته، سوکاله او سوله ایز افغانستان لپاره همکاري کوي. نریندرا مودی پرون په نوې ډیلی کې یو کانفرنس ته چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هم ورسره و، د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې وبلله. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې په یو رسمي سفر هندوستان ته تللی، په دغه کانفرنس کې وویل د افغانستان له روانه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. موږ په افغانستان کې روانې جګړې ته هم جدي او دقیق پام واړوه. د دې لویې ستونزې په اړه زموږ ګډ نظر دا دی چې دغه لانجه له پوځي لارې نه حلېږي. د سولې یوازینۍ لار د افغانستان د حکومت او مخالف لوري ترمنځ سیاسي ډیالوګ دی. ازبکستان تر دې مخکې هم د افغانستان د سولې له مسالې سره د همکاري ژمنه کړې وه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف د چنګاش یا سرطان پر 18 کابل ته د سفر پر مهال ویلی وه ازبکستان حاضر دی د افغانستان د سولې په ټینګښت کې مؤثر رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په مسأله کې د ازبکستان او هندوستان د وروستي اعلان هرکلی وکړ. د دې شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې د ازبکستان رول ډیر مهم دی.
په ځانګړې توګه باندې د ازبکستان هلې ځلې چې د افغانستان یو مهم ګاونډی ده، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم رول ادا کولی شي. له مخکې هم دوی د دې پیشنهاد کړی و چې د طالبان اسلامي تحریک ته غواړي چې په خپل هېواد کې د دفتر خلاصولو ځای ورکړي. د دې ځای نه افغانستان ته رسېدل اسانه ده. زما په اخله باندې دا یو نیک ګام دی، خو دې ګام ته باید دواړو خواوې په مثبت سترګو باندې وګوري.
پورستوی کې د منځنۍ او مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له دې جملې روسیې په افغانستان کې پر روانې جګړې په ځانګړي ډول د داعش ډلې پر فعالیت اندېښنه شولې ده. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله عظیمی وایي اقتصادي ګټو د سیمې هیوادونه له دې جملې ازبکستان او هندستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي.
افغانستان کې سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، نه یوازې د امنیت په لحاظ بلکې د اقتصادي لحاظ هم. ازبکستان یا په کل کې اسیا مرکزي داسې هیوادونه دي چې دغه انرژي تولید ډېر زیات لري، او هغه که چیرې د افغانستان د طریقه اسیا جنوبي ته پاکستان او هند او نور هیوادونو ته ولاړ شي، نو دا د هند په ګټه ده هم د اسیا مرکزي ازبکستان په شمول باندې.
د افغانستان د سولې پر موضوع د تیرې وری یا حمل میاشتې پر ومه د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې هم بحث شوی و چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده.
راپور کې مو واوریدل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون په نوې ډیلی کې د یو کنفرانس په حاشیه کې د کتنې پر مهال وویل چې د افغانستان د سولې لپاره به په ګډه همکاري کوي، او دواړو وویل چې سولهییز افغانستان هم د دوی او هم د سیمې په ګټه دی.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خپرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیپلوماټ خپرونې په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول ته کتلي دي. د خپرونې په وینا امریکا غواړي د افغانستان د جګړې په ګټلو سره په سیمه کې خپلې ګټې تضمین کړي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د یو شمېر هیوادونو رول باید په نظر کې ونیول سي. د ډیپلوماټ په تحلیل په افغانستان کې سولې او ثبات ته د نه رسیدو یو لامل د دغه هیواد په اټومي وسلو سنبال ګاونډی یعنی پاکستان دی. په مقاله کې راغلي چې دا عجیبه ښکاري چې پاکستان به په افغانستان کې خپل اهداف په لنډه موده کې بدل کړي. د ډیپلوماټ په وینا پاکستان له امریکا سره تر لانجو وروسته اوس له ایران او روسیې سره نږدې سوی دی، او دا دواړه هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره هم اړیکې لري. خبرونې د دغه اړیکو په اړه لیکلي چې ویل کېږي روسیا او ایران غواړي په افغانستان او سیمه کې د امریکا د اهدافو مخه ونیسي. مقاله لیکي چې درو هیوادونو یعنی پاکستان، ایران او روسیه ته په پام سره یوازې چین د طالبانو مشرتابه ته د باور وړ هیواد پاتې دی، خو له روسیه او ایران سره د پاکستان تر نږدېوالي وروسته امریکا د پاکستان د رقیب هیواد هندوستان سره اړیکې پراخه کړې دي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د ستراتیژي د اعلان پر مهال له هندوستانه وغوښتل چې د افغانستان په ثبات کې پراخ رول ولوبوي. د خبرونې په څیړنه د افغانستان په اړه د امریکا او هندوستان نوي اقدامات به د امریکا او د سړې جګړې د وختونو متحد پاکستان ترمنځ یې واټن نور هم زیات کړي. خو د مقالې په پای کې راغلي چې د امریکا د فشارونو له کبله پاکستان شایي هغه ستراتیژیکې لاسته راوړنې چې په خاطر یې د هندوستان په مقابل کې یو ځواک ګڼل کېږي لاسه ورکړي. هندي ورځپاڼې د هندو له ازبکستان سره د هندوستان هغو همکاریو ته کتلي چې غواړي طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښېنوي. ورځپاڼې لیکلي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه دهلی ته د خپل سفر پر مهال وویل چې هیواد به یې په افغانستان کې د سولې راوستلو هڅې کوي. دی هندو لیکلی چې ازبکستان ته د طالبانو تر سفر یو میاشت وروسته میرزیایف ویلي چې هیواد یې پخوا هم د افغانستان د بحران د حل لپاره ښه نتایج ترلاسه کړي. د ازبکستان د ولسمشر په وینا د افغانستان د بحران د حل لپاره هیڅ نظامي لاره نسته، او باید دا بحران د سیاسي خبرو له لارې پای ومومي. د دی هندو ورځپاڼې په وینا د ازبکستان ولسمشر له هغو کسانو سو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یې د مذاکراتو په اړه ډېری ښکاره خبرې پیل کړې، او غواړي د خپل ناامنه ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په لرې کولو سره په سیمه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. د رادیوی مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننۍ غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برا.